द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستریم شیخ خدرمن اوریدونکو تاسو ته د ریوري جوړ او تلویزیون خبري خبرونه کې هر کله وایو زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکا
نن د چهارشنبې ورځ او کال د 2014 د مارچ میاشتې د شمنېټه ده دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې لس افغانستان کې نهنی میو دلته په واشنگټن کې د غرمې یو بجه ده زما ستاسو قربانه منظر شهید او یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو په دې خپرونې کې ستاسو لپاره په یو شمېر رپورټونه لرو چې موضوعات مختلفه دي چې تاسو ته به خلاصه وړاندې کړو
د پاکستان پنجاب صوبه کې امنیتي چارواکي وایي د لاهور خونړۍ پیښې وروسته په عملیاتو کې په سلهاو مشکوک ترګر نیولې دي او څېړونکي وایي د عملیاتو په اړه د فوج او واکمن مسلم لیگ نون د حکومت ترمنځ اختلافات موجود دي
اخوا د پاکستان خیبر پختونخوا کې حکومت نږدې او یا کال وروسته د سیک مذهبي لږکیو عبادت ځای بیرته سیکانو ته سپارلی دی
د مخدره موادو او جنایتونو ضد د ملګری ملتونو اداره وایي افغانستان کې طالب وسلوال د جګړې لپاره هر کال 200 میلیون ډالره د نشه یي توکو له قاچاق څخه ترلاسه کوي او اندېښنه یې څرګنده کړې که چیرې د دې مخنیوی ونسي نو جګړه د سیمې نورو هیوادونو ته هم خورېدای سي
د دې ترڅنګ د امریکا سرخار واشنگټن کې د نیوکلیایي امنیت په هکله سرمشریزه غونډه سبا پیل کیدونکې ده نړیوال مشران به دا یقیني کوي چې اتومي وسلې د ترهګرو لاسته ورنشي
دا د وایس اف امریکا جګړې ریډیو ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو په خبري خبرونه کې یو واري بیا شرغلسته موږ په دې خبرونه کې یو شمیر نور هم مهم رپورټونه او مرکې لرو چې په خپل نوبت به له تاسو سره شریکو خو ځو لمړی د پاکستان پنجاب یاله تولوري ته چیرې چې په لاهور کې امنیتي چارواکي وایي د لاهور د خونړي ځانمرګي پرې دورسته په بیلابیلو سیمو کې عملیات کړي دي او په سلهاو مشکوک ترګرې نیولي او یو شمیر درنه وسله هم ځینې ترلاسه کړې ده په دې باب تفصیل اخلو اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریاله رابیه پیر دا وخت له موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود ده ستړي مسی او په خیر علی رابیه پیر
ډیره مننه تاکر چپ
ډیره مننه له تاسو څخه هم که داراته وځي چې دا عملیات چیرې چیرې سوي
کاکر صاحب څنګه چې تاسو ویلې تېرې ورځې راهیسې دغه عملیات شروع شوي دي چې د په لاهور کې کومه خونړۍ پېښه شوې وه د هغې پس د پولیسو له اړخه د ترهګرۍ د مخنیوي اداره ده د هغې له اړخه او نور د امنیتي ادارې چې د هغوی له اړخه دغه عملیات شروع شوي دي په مختلف ځایونو چې موږ ووینو نو د پنجاب مظفرګر راجنپور او ورسره په مختلفو سیمو کې دغه عملیات شوي دي پر مظفرګر کې ویل کیږي چې دیش تنان انیول سوي دي د غرنګ په راجنپور کې شي دي کسان انیول سوي دي اته ویش کسان دي په ملتان کې پینځوس په خانیوال کې اته ورسره په باولپور او باول نگر کې د پینځوس څخه زیات انیول سوي دي په لیا او ډیر غازی خان کې هم یو نیم سل کسان انیول سوي دي د غرنګ رحیم یار خان او په لودرا کې هم سوي دي دغه عملیات او د تقریبا شاوخوا 200 کسان انیول سوي دي او ګجرانواله کې یو سل شل ویل کیږي په سرګودا کې او په مظفر آباد کې شل کسان داسې دي چې ویل کیږي چې نیول سوي دي دغه رنګ په پنډۍ کې هم په شاوخوا کې سیمې چې دي په هغه کې دغه عملیات روان دي او په درزنونو کسان چې دي نیول سوي دي دا هم ویل کیږي چې په تیر نن چې په تیر ورځ یو داسې دله هم نیول سوي ده چې په هغه کې خلکو یو د پولیسو په پښتنې بغیر په کرایه باندې کور اخستی دي او دا خلک ویل کیږي چې افغانان دي پکې دوی شې هم نیول سوي دي خدا دروسه نه د معلومه چې دغه کسان چې دي یوازې د شک په بنیاد نیول سوي دي دغه رنګ نن موږ یو بل خبره اوریدل چې د لاهور او د ملتان په مختلفو سیمو کې هم عملیات سوي دي او په لاهور کې په رایوند پر روډ باندې چې دي عملیات سوي دي او 15 شکمن کسان نیول سوي دي درانه وسله سر نیول سوي ده او په دغه کې د درو کسانو چې دي هغه نمونه هم پولیس شوډل دي چې پکې یو خان وحید نمیږي د پېښور څخه شوډل کیږي د تعلق دغه رنګ ناصر اقبال دی او چې د لاهور سره تعلق شو دل کیږي او جنید ظهور دی چې د ابټ آباد سره شو دل کیږي او دا ویل کیږي چې بمی دستی بمونه او کلاشینکوفونه او اسلحه هم د دې څخه انیبل سوي ده نو 500 څخه زیات شي کسان دي او په دغه کې کم پولیس چارواکي چې دی هغه هم ویل کیږي چې دا 500 څخه زیات پولیس انکاران چې برخه اخلي
او په خپل د پاکستان د پوج د ویاندی ادارې مشر لیفټننت جنرال سیم سعید باجوا دا ادعا کوي چې پوج هم د لټون عملیات کوي په پنجاب کې او ځینې ترګرې نیولې دي. داسې راپورونه دي چې د پنجاب د حکومت او د پوج د بیان ترمنځ ډېر تفاوت دی، تاسو په خپل څه وینئ؟
سمه چې تاسو وایست ټاکر صاحب د پنجاب لاړه اوس هم د ناخوشي څرګنده کیږي چې پر دغه کم دغه د فوج لاړه چې کم عملیات دي او نیول سوي دي، ولې چې د په تیرو وختونو کې هم د پنجاب لاړه دا ویل کېدو چې هیڅ قسمه داسې تراګر دلته نه دي موجود او نه دلته د عملیاتو ضرورت دی. خپله د قانون وزیر انا ثناءالله څو ځله دا خبره کړې ده چې دلته داسې خلک نه دي موجود چې د هغوی په ضد عملیات وکړی سي، خو ویل کېږي ذریعه دا وایي چې فوج اوس پخه اراده لري چې کم دغه خلک په دغه برید کې ککړ وو هغوی په ضد به عملیات وسي، او داسې کم کلدم تنظیمونه چې دي هغو په ضد عملیات وکړی سي او خلک ونیول سي چې ذمواره تنان ته سزا ورکړی سي. خو د پنجاب حکومت لاړه تر اوسه پورې داسې ذریعه دا خبره کوي چې څه د مرسته هم نه کیږي او نه د پنجاب حکومت دا غواړي چې د خلکو په ضد وسي. څه څېړونکي دا خبره هم کوي چې پنجاب حکومت خپل د څه کلدم تنظیمونو سره په تیرو وختونو کې چې کم د رپورټونو تر مخه کمی اړیکې څرګندې سوي وي، رپورټونه ویلو چې دا اړیکې دي د دوی غور سره، نو د هغه له وجې چې د پنجاب حکومت نه غواړي چې دغه اپریشن وسي او په پنجاب کې چې کم کلدم تنظیمونه موجود دي
ډېره مننه رابیا پیر، او د ځان خیال ساتئ. ډېره مننه،
په مخه مو شئ.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ریو ریډیو ټلویزیونی خبری خبرونه ته غوږیست. قدر منو ریډونکو، تاسو د رابیه پیر دغه خبری او تفصيلات واوریدل چې په لاهور کې د ترهګری حمله وروسته امنیتی ادارو د پنجاب د بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیات هم پیل کړی دي، او څېړونکو وایي چې د حکومت او پوز ترمنځ پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په اړه اختلافات موجود دي او را پیدا شوی دي. خدای اختلافات په دي چې د عملیاتو واک او اختیار او مشران یې څوک دي او د دې عملیاتو واک د چا په لاس کې دي. په دې حق لتاس ته نور تفصیل لري د ډیوریجو خبريال ارشد حسین.
د اتوار پر ورځ لاهور کې د ترهګرو برید وروسته لاهور او اسلام آباد کې د دوه جدا جدا خبری غونډونه دا حقیقت پای ته رسیدلې دي که فوز غواړي او کنه، خو سیاسي حکومت د دغه عملیاتو واګې په خپل لاسونو کې ساتل غواړي. د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن استاد او نامتو سیلنکار خاغلی پروفیسر خادم حسین وای چې پنجاب په بنیادی توګه د پاکستان مینز ګڼل کیږي، او دا هم حقیقت دی که د ملک پوځي اشرافیه ده او کو سیاسي د هغه ارتکاز هم په پنجاب کې دی. خو په دې دواړه اشرافیو کې دا اختلافات د پخوان را روان دي، د پریکړو یا د فیصلو کولو زیات اختیار به د چا سره وي؟
نو په دې خو تقریبا اتفاق دی چې بعضی تنظیمونه که سیول اشرافیه ده که عسکري اشرافیه ده، چې بعضی انتحاګر تنظیمونه چې کم په کشمیر کې یا په افغانستان کې عملیات کوي هغه اساسه ګڼل کیږي او هغه ریاستي اساسه ګڼل کیږي، او دغه ریاستي اساسه ګڼل دا عمل په یو شکل کې یا په بل شکل کې سیول اشرافیه کې دننه خلکو کې موجود دی، په عسکري اشرافیه خلکو کې موجود دی. نو اختلاف په دې نه دی چې دغه بعضی تنظیمونه اساسه ده، و اختلاف په دې دی چې د عملیاتو کې به خبره د چا منل کیږي یا د عملیاتو سرپرستی یا د عملیاتو نگرانی به څوک کوي.
اخوا د دفاعي چارو سیلنکار او د فوز پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وای څنګه چې د کلدم ترهګر تندرو یا تنظیمونو جال په ګرد هیواد کې خور دی، نو دغه رنګ دغه تنظیمونه په پنجاب ایالت کې هم جوړې جرل لري. خدا حقیقت ته که د سیول حکومت زړه خوي او کوبت خو فوج اعظم لري چې په پنجاب کې نه یوازې عملیات وکړي بلکې د دې اختیار هم په خپل لاسونو کې د ځان سره اوساتي.
په دې حکومت باندې دا ټول خو ډېر مودې داخلي دي، د ټولو طالبانو خلاف عملیات نه کولو غوښتل، لکه د دې خپل د یو کې کم دا هغه طالبانو سره نږدې ده، دا هغه قسم خلق سره دي چې کوم دغه چې دا رایټ جماعت دی هغه خلاص ولا جماعت دی نو د دې خپل د غشت دی سوچ چې کړه باندې نو خلک دې سره متفق نه دي.
پرون یو خبری کانفرنس ته د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا ویلی وو چې په پنجاب کې د ترهګر تندرو یا تنظیمونو سلیپنګ سیل یا پټ جالې نشته، خو ښاغلی پروفیسر خادم حسین وای چې د ډېرې زمانې نه پنجاب په فکری او ستراتیژیکي توګه د هغه ټولو انتهاګر وسلوالو ډلو دپاره د مرکز یو شکل پاتې شوی دی.
تر څو پورې پنجاب کې دننه دغه نتورک یا سندیکیت یا اتحادونه د اغي وسلوالي یا اورپکی په نخښوینی یا د اغي زور نی مات شوی یا د اغي درصد لاري نی مات کړی شوی یا د اغي مرکزونه تزیان نی رسول شوی، نو په نور ملک کې چې کوم انتهاګر عملیات کیږي یا د انتهاګر تنظیمونو دغه عملیات کیږي هغه به هغه شان رواني.
که څه هم سیړونکو او مطبوعات په پنجاب کې د ترهګر وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو په نویت او په دې کې د طاقت د استعمال په شدت اختلافات لري، خو په یو خبره ټول سلا دي چې تر څو په دغه ایالت کې د مذهبي تندرو یا تنظیمونو جال نوی تس نس کړی شوی نو د ملک په نورو برخو کې د جاري عملیاتو ګټې په خشان نشي ترلاسه کېدی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انستاګرام VOA Diva، او په یوټیوب VOA Diva News.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو قدرمن اوریدونکو، یو ور بیا ځو اسلام آباد ولوري ته چیرې چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکې او بیا تیزندې سزا چې ورکول سوی ممتاز قادری پلویانو په ډی چوک باندې پر لټ وهلې یا بیا احتجاجي ناسته کړې و. نن څلرم ورځ خو د مرکزی حکومت او د احتجاج کوونکو ترمنځ له یو تړون ورسته دغه احتجاج ختم شوی دی او چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې بیرته امنیت پر ځای دی. په دې باب زموږ همکار بختور شاه په اسلام آباد کې د ډیو ریډیو خبریال پیر ولای شاه سره خبرې کړې. تازه حالې ځینې پښتلې اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
درنه خو ختمه شوه او مظاهرین هم دغه ځای نه واپس شو، خو چې په کوم شرطونو ختمه شوي ده نو د هغې باره کې ډېر زیات متضاد بیانات مخې ته راغلي دي. لومړی خو د مظاهرینو چې کوم مشران وو نو هغوی دا اعلان وکړ چې موږ به درنه ختمو، او هغوی دا وویل چې موږ اوه نوکاتي معاهده شوې ده د حکومت سره، او د هغې ځان ټکي دا وو چې هغوی دا وویل چې یو حکومت دوی ته باور ورکړی دی چې د توهین مذهب په قانون کې بس کې صاحب کیږي، او د دغه قانون د لاندې چې بچا باندې مکمل جوړ دي نو هغه به خپل منطقي انجام ته رسول شي. دغه شان چې کم فور شیډول کې کم داسې عالمان دي چې د چا خلاف مقدمات درج دي حکومت به هغه واپس اخلي، او بل دا چې د دې مظاهرې دوران چې کم کارکونان د دوی گرفتار شو نو هغه به حکومت پریدي. نو د دې نروستو چې دی د دغه مشرانو ویلو خپل مظاهرینو ته خپل کارکونان ته چې تاسو د دې نه منتشر شي او زموږ درنه شي د نو هغه د کوم په دې کې خرڅيږي. ډاکټر شاه صاحب د دې نه څه شی به پس د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار راغې مخې ته او میډیا سره خبرو وکړي، نو هغه دا تصدیق خو چې درنه ختمه شوی ده، خو هغه د دې نه انکار وکړ چې څه قسمه معاهده شوی ده یا حکومت د دوی څه قسمه مطالبات منلي دي. او چودري نثار دې پورې خبریالانو ته چې کو د دغه درنې مشرانو سره د هغه معاهده څه کافي نو هغه د مخې ته وروړي، هغه د دې نه انکار کړی دی چې حکومت د دوی څه مطالبات منلي دي. البته یو خبره هغه منله چې په دې درنه کې هغه خلک چې چا سو نواری نوی کړي او صرف هغه احتجاج کې شریکو نو هغه به حکومت پریږدي دي، خو چا چې سو نواری کړي سرکاري املاکو ته زیان رسولي د چا خلاف چې د دهشتګردي خوراول مقدمات درج وي نو هغه به نه پریښودل کیږي. کله چې دا غنه دا پښتنو شو چې آیا حکومت دا منلی چې د توهین مذهب قانون کې به څه قسمه بدلون نه کوي، نو هغه به چې دا د مخکې د حکومت سره اراده نه و دا قانون چې څنګه دی هغه شان نو موجود وي، نو هغه ته د باور ورکولو او سوال نه پیدا کیږي. نو درنه ختم شو بختور شاه صاحب خدای باندې په کوم معاهده چې ختم شوې ده، نو د درنه مشران یو شان بیان ورکي او چې انصار وي
حکومت بل
څه کیسه معاهده نه ده شوې. بختور شاه صاحب
ډیره مننه پیر ولا شاه صاحب تاسو.
درمن اوریدونکو او لیدونکو د ډی وریډیو خبری خبرونه دوام لري او تاسو دغه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوري. درمن اوریدونکو د پاکستان خیبر پختونخوا کې حکومت نزدې او یا کال وروسته د سکه مذهبي لګکیو عبادت ځای بیرته پرانستې دي او سکانو ته سپارلې دي. په دې حق لا یو راپور لرو چې مدثر شاه تیار کړی دی، دغه ویډیوي راپور تاسو ته وړاندې کوو.
دشنغره یو تاریخی گھنٹہ گھر ترمینځه چوکی واړه محلی تنگ کوسو کې د سکانو دغه عبادت خانه یا ګوردواره او یا کال وړاندې خار کې د ویش په وخت فسادات او لعمله بند شوی و او د ډیرو حسو باوجود هم تر دې دمه بند پرته و. خود تیرو لس دولس کالو د مختلفو حکومتونو او سکانو په کوششونو نن پرانستل شو او واکه د سکانو رورولای ته ورکل شو. دغه دستور په وخت د ګوردواره مذهبي مشر اندرجیت سنگ د ګوردواره د تاریخ په اړه ډیور رادیو او ٹی وی توای
او نن د ډیر ازمو د سیک قوم د بارا ډیر د خوشاله ورځ د ځکه چې دا غو ګوردوارا چې کوم نن کولاو شو دا په 1947 کې پارټیشن کې بند شو او د اشنغاره کې بسیکان پاتې کېدو او په دلته عبادت کول او د ګوردوارې کې او چې کله پارټیشن شو نو هغه سیکان ټول انډیا ته شپ شو. نو دا غو پارټیشن نه بعد دا ګوردوارا بند شو او دا الله ډیره مهرباني ده او سره د محکمه او کار سیکم د چیرمن صاحب صدیق الفاروق صاحب هغه په کوششونو باندې د سیک قوم په کوششونو باندې د ګوردوارا نن زموږ د بارمیا کولاو شو.
دستوره کې د خار د بلابلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولونو د مشرانو ترڅنګ د سیک رورولۍ زنانه هم موجوده وي او یو سیک زنانه پریا کور د ګوردواري په پرانستو د خپل خوشحالي سرګندونه سدا سي کوي.
اوس ډیر زیات خوشاله یم چې د ګوردواره ماته ملاو شو، خو دا 70 سال بعد ملاو شو، خو ډیر خوشاله یم. داسې خوشاله یم چې نور ما سره الفاظ نشته.
دستوره کې سکانو خپل مذهبي عبادت وکړل او مذهبي موسیقي غږوله. او د خیبر پختونخوا د اقلیتي چارو وزیر سورنګ سنگ وای د ګوردواري پرانستو کې ټول خپل کردار لوبولې دي
او په دې کې کولاوي دو کې د حکومت پاکستان ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورډ او خپل صوبائی حکومت ورسره د دې علاقې چې کم خلق دی د پیښور عوام د دې په ډیر زیات انتک محنت سره د ګوردواران کولاو شو او نن تاسو یې نه چې په دې ځای کې موږ سره د پیښور د دې علاقې کم مشران دي کوغه مسلمانان دي هندوان دي سکان دي منګول په یو ځای په ګوردواره کې ناس یو او د دې موږ سره الفاظ نشته چې د خلکو موږ سره شکریا ادا کوو.
د دستوري په وخت کلک امنیتی ګامونه خستل شو او پولیسو سارنه کوله. سرګند دی وی په خبر کې د سکانو دا ګوردواره په داسې حال پرانستل شو چې هم دی خار کې درې کال وړاندې د عیسویانو په کلیسا برید شو چې پکې او یاو نه زیات عیسویان وجل شو او یو وافته وړاندې لاهور کې هم د ایسټر په موقع تر هغه برید کې یو شمیر عیسویان وجل شوی او شوبل دی او هیواد کې اقلیتونه د خپل امنیت په اړه اندېښنې لري. مدثر شاه وایس آف امریکا ڈیو راڈیو ٹی وی پی خبر.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پختنو مرمنو تا پزل پوری خبرونه ورکئی
خزی پخپل آئندہ پوه دل غواڑی
وی او اے ڈیوا د خزو غگلا زئی ورکوی
منگا بخپل حوصلے نہ بیلو منگا بس کولو نو تزو منگا بتلی من کو خپل
پختنه اوکڑئی
وی او اے ڈیوا زئی دے
وی او اے ڈیوا.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو او سمزو قبایلی سیمې مومند ایجنسی ولوري ته چیرې چې د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې آی آر سی په مالی مرسته د یو ځایي غیر دولتي موسسې هیلپ ان نیډ په مرسته جوړ شوي چې کوم سکولونه دي په هغه سیمه کې هغه تړل کیږي او ویل کیږي چې دغه پروژه د مارچ تر 19مې نیټې پورې وه او اوس نور به دا پروژه جاری نه وي چې له امله یې په سیمه کې په سلګونو ماشومان چې هم په دغه سکولونو کې زده کړې کولې اغېزمن سوي دي. په دې باب د مشال رادیو خبریال شاه نواز ترکزی یو ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
په محمد ایجنسی کې د غیر دولتي تنظیم هیلپ ان نیډ په مرسته د یو نړیوال ادارې لخوا جوړ شوی د شلو سکولونو پروژه نن ختمه شوه او دغه سکولونو ماشومان وای چې امکانات دي هغوی بې تعلیمه پاتې شي. دا سکولونه د محمد ایجنسی په لرو پرتو پسمانده سیمو کې جوړ وو چې مقصد کور کور ته تعلیم رسول وو.
او که دې سکول ختم شو نو موږ ته به ډېر تکلیف جوړ شي. موږ به د سکول چې نو موږ به ډېر مالونه به سره ولو غر غره ته به تللو.
ما به دې نه مخکې صدر ګړۍ ته به تللو او هلته به مونږ سبق ویلي. موږ چې به لاړو نو دوه کلاسه به ما نه پېتلي وو.
دا پنډیالې په پټی بانډه کې چې نږدې فاصله کې ورسره کوم بل سرکاري سکول هم نشته دی ولسې په مالي حیثیت غریب دی او وایي چې هغوی نشي کولی چې ګنې د لرو سکولونو نه زده کړې وکړي. همدا سکولونه چې د هغوی ماشومانو ترې استفاده کوله خو که دا سکولونه بند شو نو بیا یې ماشومان ښه ژوند هم نشي کولی.
او دا نن نبات ختمیږي په دې باندې موږ د کمیونټي ټیم ډېره زیاته خفه ده. یو رڼا ملاو شوې وه هغه رڼا دوی نه واپس اخېستې کېږي. نو دومره مشکله ده چې بالکل لکه سړي باندې چې دومره غم لکه سړي چې په کور کې مړی شوی دومره غم دی ټول کمیونټي باندې دی.
نن د یادې ادارې لخوا د کلیز امتحان د نتیجو ورځ هم وه او د سکولونو اخیری ورځ هم. د یادې ادارې مشران وای چې هغوی د نورو مرستندوی ادارو سره رابطه کړي چې ګنې دغه سکولونه بحال وساتي.
والله چې موږ خپل کوشش کوو او د ډونو نه څنګه پروپوزل جمع کړی دی کوشش کوو چې دا موږ خپل کنټینیو ساتو. کفرس کا دین نشي نو زمونږه فاټ ایجوکیشن فاونډیشن سره خبرې روانې دي چې هغه موږ ته یقین دی هانی را کړی چې یاره دا به ان شاء الله موږ خپل کوشش کوو پورا چې دا موږ کنټینیو ساتو.
او یاد دی وی چې دا سکولونه هغه سیمو کې جوړ وو چې په کوم ځایونو کې سرکاري سکولونه نه وو. شانواز ترغزی مشال ریډیو ډاٹ کام.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ده او تاسو ته به دا وایو چې د امریکا سرخار واشنگټن کې د نیوکلیای امنیت په حق باندې یو سرمشریزه غونډه د سبانه پیلېږي او نړیوال مشران به دا یقیني کوي چې کومې اتمی وسلې جوړیږي هغه به د ترهګرو لاسته نه ورځي. په دې حق له نور تفصیل اخلوز مونږ د همکار افتخار حسین چې دا مهال راغلی دی سټوډیو کې حاضر دي. ستړي مشي په خیر اخلي.
مننه
افتخار صاحب که تاسو اوریدونکو ته دغه تفصیل ورکړي چې د دغه غونډې یا سمیت هدف څه دی او د دې ترڅنګ د پاکستان نیوکلیای وسلو پروګرام په حق له نړیواله ټولنه څه سرګندونې لري سندېښنې لري.
یقینا چې دا کومه پوښتنه تاسو وکړلې دا هغه مهمه پوښتنه دي چې دا وخت اوریدونکو هم غواړي دوی ته پته ولګيږي. اول خو بنیادی معلومات در کول غواړم د اړخ ته براشم. سبانه دلته سرمشري زغونډه د سمیټ ته د اټومي موادو د مخنیوي په اړه د دې تحفظ په حق لباندې دا دوه ورځې د سبابم وي بل ورځ به میډیو رادیو په دې باندې تاسو ته تازه معلومات د دوی چې کومې فیصلې دي او د تحفظ لپاره په سبا باندې موافقه کیږي ګډي اعلامیه یا د هوادونو خپل ژمنه دغه ټول به موږ تاسو ته وړاندې کوو. رازو اول دې ته چې د دې هدف پسوي دا په داسې وخت کې کیږي چې دوه مهم شیان دا وخت په نړۍ کې لیدل کیږي. اول خدا چې تندروي یا د تندروانو لخوا د اټومي موادو تر لاسه کولو هڅې زیاتې شوې دي. هغه موږ په کوم شکلونو کې ګورو؟ یقینا د داعش تندروا ډلې لخوا په عراق کې کیمیاوي ګیس استعمال، په بلجیم کې د تندروانو لخوا د یو نیوکلیر پلانټ څوکیدارانو سارنه، دا او ځینې نورې داسې پیښې ښایي چې دا موضوع اوس ډیره مهمه شوې ده. او دویم دا چې دا وخت په نړۍ کې څومره هم هیوادونه دي په هغه کې د پاکستان د اټومي پروګرام په حق لباندې ځنې اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم نړۍ تر سرحده پورې باوري ده چې پاکستان ډېر ښه ګامونه اخیستي دي د دې تحفظ لپاره، او هغه ګامونه به هم تاسو ته وایم چې یو خدا چې په نړیوال قانون یې دستخط کړی دی اوس نو نړیواله ټولنه دې ته په ښه نظر ګوري. او دویم دا چې اکسلنس سنټر یعنی د تربیه مرکزونه هم قائم کړی دي، کم چې ډېر د باور وړ خبرې دي. نو اوس د دې چې کم نیوکلیر سمیټ یا سرمشریزه غونډه د اټومي موادو مخنیوي تحفظ پاړه کیږي د دې هدف پسوي، دغه پښتنه بیا دلته مونږ آرمز کنټرول اسوسییشن یو اداره ده په خصوصي توګه هم په دغه موضوعاتو کار کوي. کیلسی ډیونپورت دوی سره مونږ خبرې اترې کړې وې، دغه پښتنه مرته خو د دې جواب څه داسي و؟
Think that leaders will be particularly focused on how to maintain progress on nuclear security after the summit process ends. So in particular, I expect that leaders will endorse 5 action plans for international
Liwi che padikiba de narena che kam masharan razi tashtaba da malumat dar kam che tashpak 50 to pore de hawadun masharan ya numandagan padike barkha akhli no hawi ba haga 15 nokte یا عملی ګامونو لپاره پلان یا منصوبه چې په دې باندې به دوی تمه ده موافقه شي، نو خصوصا به بیا دغه ته توجه ورکول کیږي چې چونکه دا اخیرنۍ غونډه ده، سلورمه غونډه ده، نو سرنګه د دې فیصلې مخ په وړاندې عملی کړی شي او په راتلونکي وخت کې همکاري زیاته کړی شي، نو دا به د هدف وي. د دې په دې خبرو کې داغه تفصیل هم موجود وو چې د دې په شا باندې کم غټ منطق ته د امریکا صدر براک اوباما د دې غونډې، نو هغه دا دی چې را سیویلین سایډ کم چې د اټومي پروګرامونو مشري کیدی هغوی ترمنځ همکاري، هغوی ته دا توجه راوړول شي د هغوی او سرنګه هغوی چې دی په دې باندې قانې شي، ترمنځ روابط زیات شي او یو د تحفظ ماحول پیدا شي. بیا رازو د پاکستان دغه چې کم اټومي پروګرام دی د دې اندېښنو پاړه تاسو به ټوبي ډیلټن د دلته کارنیګي انډاومنت یو وسیړنې اداره ده، د هغوی نه موږ پښتنه وکړله چې که څه هم په دې کې په نړیواله کچه باندې ژمنې خبرې اترې کیږي د پاکستان اټومي پروګرام په اړه باندې په وروستیو کې په خاصه توګه وړې وسلې ټیکټیکل نیوکلیر ویپنس چې ورته ویل کیږي په هغې باندې ډېرې اندېښنې ښودل شوي دلته په کانګرس کې هم ځای په ځای په رپورټونو کې هم نړیوالو رپورټونو کې. نو تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ ټوبي ډیلټن وایس آف امریکا ډیوه رادیو ته څه داسې ویلي؟
I think specifically on Pakistan, the concern is that the threat environment is, I think, quite extreme, in the sense that there are a number of groups that attack targets in Pakistan that
دوی چې په پاکستان کې اټومي مواد ته خطر چې کم دی هغه اکستریم دی، یعنی انتهایی دی یا ډیر ژور دی، او بیا وی چې هغه کم قسمه دی هغه دا دی چې ډیر ډلې دغلته کې د حکومت ریټ چیلنج کوي، حکومت پر ضد راپاسي. منګه تیر ورځ هم ګورو لاهور چې د پاکستان زړه ګڼل کیږي په هغه کې دوه او یا خلک زیاتره پکې چې د مسیحي برادرۍ سره تعلق لرونکي خلک وژل شو. نو یقینا په پاکستان کې په پوځي مرکزونو په کراچۍ کې په نیوی مرکز ټولو باندې بریدونه شوي دي. د دې نه علاوه دننه هم په پاکستان کې داسې راډیکل خلک موجود دي او د دې سره سره د پاکستان تاریخ د اټومي موادو د تحفظ په اړه باندې ډیر کمزورې پاتې شوی. مثال په توګه ډاکټر عبدالقادر خان چې کوم رازونه خبره کړو. نو دغه ټولې خبرې چې راغونډې کړې شي او د دې سره سره په دغه سیمه کې د پاکستان د هند سره چې کوم ځانګړې دښمنۍ ده سوچ دی د کشمیر مسله حل شوی نه ده دغه پاکستان وی. نو دا ټولې خبرې چې دی پاکستان یو ولنریبل سټیټ یعنی هغه سټیټ هغه ریاست په کوم نه چې دغه خطر زیاتې دی شي چې ګنې غلط لاسو تبه اټومي مواد پریوزي.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر منو اوریدونکو. د مخدره موادو او جنایتونو ضد ملګری ملتونو اداره وای افغانستان کې طالب وسلوال د جګړې لپاره هر کال 200 میلیون ډالر د نشې توکو له کاچاک څخه ترلاسه کوي او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې د دې مخنیوي ونسي نو جګړه د سیمې نورو هیوادونو ته خورېدلی شي. په دې اړه نور جزئیات ښاغلی محمد هاشم وادتیار چې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د مخدره موادو او جنایتونو ضد ادارې ویاند او د همغږي د چارو مسؤل دی زموږ همکاري منزه شهید ته یو ځانګړی مرکه کې بیان کړي او ریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
وادتیار صاحب ستړي مشه یو په خیر راغلی ډیر مننه چې تاسو مونږ ته وخت راکو. ته ټول له مخه کډاره ته وایس چې د افغانستان په کوم ولایتونو کې دا مهال اوس هم کوکنار کرل کیږي او د دې ترڅنګ کومې سیمې دي داسې چې وحدت یار صاحب ستړي مشه یو په خیر راغلی ډیر مننه چې تاسو مونږ ته وخت راکو. ته ټول له مخه کډاره ته وایس چې د افغانستان په کوم ولایتونو کې دا مهال اوس هم کوکنار کرل کیږي او د دې ترڅنګ کومې سیمې دي داسې چې د مهال د کوکنارو د کښنا پاکې شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. زه به دوه نقطو ته اشاره وکم. اول دا چې تریاک د نامنی سره مستقیما وصل لري. په هغه ساحو کې چې نامنی دی هلته تریاک شته دي او هغه ساحې د قندهار د فراه د نیمروز دی او هلمند دی چې په دې ساحو کې ډیر زیات تریاک کرل کیږي. د ټول د افغانستان د 50% نه زیات تریاک په هلمند کې کرل کیږي. هغه د دوو نګانه یو درې چې په هلمند کې نه امنی دی او دویم درې چې لکه ګردی جنگر او بارامچه په دې ساحو کې د ساحو نه اپیوم پوت هیروین اوړي او هیروین به ډیر په اسانۍ پاکستان او ایران ته رسول کیدلی شي. نو کوم ځای کې چې په افغانستان کې نه امنی دی هغه تریاک ډیر زیات دی. په کومه ساحه کې چې امنیت لکه مرکزی ساحه د افغانستان چې هغه کې تریاک یا نشته یا صفر ته نږدې شوی دی.
که تاسو خیر دا وایس چې دا مهال یو نوډی سی څه کارونه کوي چې دغه د کوکنارو کښت لمنځه بيسي او د دې ترڅنګ څه لاس راوړنې لري؟
یو د ملګرو ملتونو اداره په افغانستان کې په خط اول کې نه ده. دلته د افغانستان دولت او د سیمې هیوادونو د په اول خط کې دي او د قاچاقبرانو سره باید مبارزه وکړي ملګرو ملتونو اداره نه. دویم دا چې ملګرو ملتونو اداره یو د دارالنشان نقش لري چې د ملکونو ترمنځ اعتماد سازي رامنځته کی او دوی د میز تر شا راټول کی او هغه مسایل چې ګرم مسایل دي د میز په سر ورده کیږي تر څو دوی خپل سره بحث وکړي. نو د ملګرو ملتونو ادارې لاسترونه یو درجه د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ یو همغږي رامنځته کړي چې د همغږي په اساس کې د ډیر شو عملیاتونو نه زیات عملیات د ایران او پاکستان سره تر اوسه تر سره شوي دي چې دا باعث د ټن تریاک نیول شوي دي قاچاقبران پکې نیول شوي دي او ډیر زیات مهمات د دې ملکونو لخوا نیول شوي دي او موږ چې یو تازه ابتکار کړی چې هغه د شمال لري د افغانستان قرغستان او تاجکستان دوی ترمنځ هم هغه همغږي موږ رامنځته کړی دی چې دوی اوس همزمان د استخباراتو پر اساس په سرحدونو کې اوس دوی عملیات کوي قاچاقبران نیول لري او داسې تریاکې هم نیول لري.
بلکل تاسو د لاسته راوړنې خبرې هم کوي او همغږي خبرې هم کوي. یونیجوسی خپل د 2015 کال راپور کې دغه خپور کړی دی چې 2013 کې 209000 هکټر زمکه باندې کوکنار کرل کېدله، او په 2014 کې د کوکنارو کښت 5% نور هم زیات شوی دی. دا آیا تاسو ګڼئ چې یونیډیسی د کامیابی سره مخ دی؟
کامیابی او ناکامي یونیډیسی پورې نه اړه لري، دا د دې هیوادونو پورې اړه لري. یو دویم دا چې ولې 2013 کې تریاک زیات شول، د دې په خاطر چې کله نړیوالې ټولنې اعلان وکړ چې موږ به د افغانستان څخه ووزو او دا به پرېږدو، قاچاقبران په دې فکر شول چې موږ مخه به څوک ونشي نیولی او موږ به زیات تریاک وکړو او زیات به یې قاچاق هم کړلی شو. د اعلان د دې چې د افغانستانه باید ووزو، دا په خپله یو لوی مصیبت جوړ کړو چې تریاک په افغانستان کې زیات شول. مګر خوشبختانه چې په 2015 کال کې 50% تریاکو تولید په افغانستان کې کم شو، 9% په کښت کې کم شو. نو دا یوه لویه لاسته د امو د افغانستان دولت نړیوال ټولنه د غوړو چې د نشې توکو پر وړاندې مبارزه دوی په خپل اجنډا وکړولي او کيران وصله د جنگ چې افغانستان کې د ټول سیمه ته خورشي او د لویه غمیزه شي، ځکه چې په ټول دنیا کې د کال 6000 کسان د تروریزم له وجې مړ کیږي، امر تریاک له وجې 200000 کسان مړ کیږي. په کوم اندازه چې مخدرات یو لوی ګواښ دی د نړۍ لپاره، متاسفانه چې پغې سترګ ورته نه لیدل کیږي.
او وه د تیار سپ تاسو د تروریزم خبره دلته وکړه، د ترهګرۍ خبره مو وکړه. نو رازو یو بل پښتنې ولورې ته چې طالبان دا مهال افغانستان کې داسې ویل کیږي چې د قاچاقو کاروبار کوي او د دوی عایدم چې دی دوم دینه دی، نو تاسو څه ګڼئ چې آیا دا خبره حقیقت لري؟
طالبان په کال کې 200 میلیونه ډالر د عاید لري د کوکنارو له وجه. نه تنها چې 200 میلیون ډالر عاید لري، دوی مستقیما د قاچاقبران سره وصل دي. هغه قاچاقبران چې په دوی په سیمه کې قاچاق کوي د یو ځای نه بل ځای ته، هغوی باید ټاکس ورکړي طالبانو ته. کوم بزګران چې کري، هغوی باید ټاکس ورته ورکړي. کوم فابریکې چې د لابراتوار چې د تریاک په هیروینو باندې اوړي، هغه باید طالبانو ته ټاکس ورکړي. او په مقابل کې طالبان همغه ساحه ورته ناامنه کوي تر څو په اسانه توګه بزګران وکړي او قاچاق وړونکي د یو ځای نه بل ځای ته قاچاق کوي.
یونیډیسی دا اداره د محتدینو یا روغدي لپاره څه پروګرامونه لري، او د دې ترڅنګ دا چې دې مسلې په افغانستان باندې څومره اغیزه چولې دي؟
اول خو باید درته چې متاسفانه افغانستان 3 میلیونه محتدین لري په افغانستان کې، چې ټول نفوس 10 میلیونه ده. دا یو لوی رقم ده. د دې په اړوند متاسفانه داس باید واضح کم چې د افغانستان هیواد مملکت او د دې مربوطه سکتوري ادارې او نړیوال ټولنه تر اوسه پورې هغه لاسته راوړنې نه لري چې څومره توقع ده. دغه 3 میلیونه متدین چې په افغانستان کې دي، اکثریت ځوانان دي، او دغه ځوانان نه تنها چې د دوی صحت ضرر رسولی دی، بلکې د پوس اجتماعي سیستم باندې هم تاثیر لرلی.
نو وحدت یار صاحب، چې افغانستان دا مهال دومره ستونزې لري د مواد مخدره له کبله، نو د دې راتلونکی به څنګه وي د افغانستان او څه به کیږي آخر؟
هغه ستونزې چې د مخدراتو په د مبارزې په خاطر شته دي، که دا ستونزې له منځه لاړې نه شي، یوه لویه سونامي په افغانستان کې جوړه شي. دا ستونزې اول، افغانستان دولت د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه به د دوی په اولویت کې نشته، او په تیرو لسو کلونو کې دا نه وه. هغه جلسې چې موږ د رئیس جمهور سره لرلې، رئیس اجرایه سره موږ لرلې، دوی موږ ته دا اطمینان راکړو چې دوی به قوي سیاسي او جدي اراده ولري، او دا ډېر یو اړین شی دی. دویم، د سیمې هیوادونه ضرور دي چې د افغانستان سره همکاري وکړي. نړیواله ټولنه باید افغانستان سره همکاري وکړي تر څو دغه پدیده له منځه یوسي. که دا کارونه وشي، موږ ډېر زیات امیدواره یو چې ډېر ضربه انشاءالله وکولی شي نشي توکي د افغانستان نه لرې کړو، او که دا کار نه ونشي، افغانستان کې به یو لویه غمیزه د تریاک له وجې وي.
ډېره مننه ستاسو د معلوماتو شریکولو نه او موږ ته د وخت راکولو نه. تاسو بریالي اوسئ.
مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او تلویزیون خبری خبرونه دوام لري. ستاسو پام را ګرځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د افغانستان د کرکټ لوبډله هند کې د څو لوبونو وروسته چې پکې بریالي هم شول ځینو کې بیرته افغانستان ته تللي دي او هلته د وطنوالو او مینهوالو لخوا ډېر تود هرکلی هم ورته شوی دی. په دې حکله باندې یو راپور وحیدالله فیضي چې د آشنا تلویزیون خبریال دی تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې تر لوبېدو وروسته د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې او د خلکو تود هرکلی. د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي نن هېواد ته راستانه شول. هر کس هڅه کوي چې خپل اتل لوبغاړي وستایي.
د زمبابوې سره کومه چې موږ درېمه مسابقه وه د کوالیفایینګ راوند لپاره د لسو لوبغاړو ټیمونو لپاره نو هغه مسابقه ډېره مهمه وه زموږ لپاره او یو یادګاري مسابقه وه ځکه چې یو ټیم کې زموږ داسې ټیم ښکارېده چې یار یو سلو شل یا یو سلو څلوېښت باندې باور کېږي نو بیا هم موږ یو ډېر هدف ورکوو مسابقه موږ وړه او ټاپ ټن کې راول.
موږ چې کوم هدف ته تللي وو نو هغه موږ حاصل کړو. موږ ډېر زیات خوشحاله یو خپل پرفارمنس نه او د دې عوام د دعاګانو او په هغې باندې موږ ډېر زیات
خوشحاله یم. خلک هم خوښ دي چې په څلورم ځل د کرکټ په نړیوالو شل اوریزو سره کې افغان لوبغاړو ورته زیاته خوښي په برخه کړې ده.
ډېر خوشحاله ښه ټیم ده په فضل د خدای ده یو ښه شکست ورکړو سنډیس ته موږ ډېر خوشحاله یو.
د افغانستان کرکټ بورډ په دې تمه ده چې د کرکټ نړیواله شورا افغانستان ته لا نور هم پاملرنه وکړي
او هغه داوا چې افغانستان د کرکټ بورډ نړیواله شورا سره درلودله هغه زمونږ لا پیاوړې کړله. په دې معنا چې مونږ څومره لوبې کړې تر اوسه پورې د نړۍ د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره هرې لوبې تر بلې لوبې پورې توپیر درلودلی.
ځوان لوبغاړي هم تمه لري چې په راتلونکي کې ورته لا په نړیوالو سیالیو کې د ګډون حق ورکړ شي.
جام جهانی کې نو جیسا ډیر خوشاله ام ان شاء الله چې نور ځوانان ته داسې موقع ورکړ شي نو ان شاء الله خلوب به تر سره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دا څلورم ځل چې په شل اووریز نړیوال کپ کې ګډون وکړ. په دې سیلو کې افغان کرکټ لوبډلې پیاوړې او مسلکي لوبې نندارې ته وړاندې کړې چې په ترڅ کې د لوبډلې لپاره د بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد ته ماتې ورکړه چې د کرکټ د چارو د پوهانو په اند افغانستان بل هم د کرکټ له نړیوالو شورا څخه امتیازونه ترلاسه کړي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
د وایس اف امریکا جی ریډیو او تلویزیون د ګلاو قدرمنو اوریدونکو او سمزو د خیبر پښتونخوا مردان لوري ته چیرې چې د پسرلي میلې شروع شوی دی او هم نن پای ته رسیدلی دی. د پسرلي دغه میلې په مردان کې چې شوی دی په یو لوبغالي کې بیلابیل نندارتونونه هم و او اتڼونه او د میلو سره اړوند نور چې کوم شیانو هغه ټوله وړاندې شوي دي. زموږ خبریال ریاض حسین دغه میلې ته ورغلی دی یو ویډیو رپورټ تیار کړی اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
په مردان ضلع سپورټس کمپلیکس کې دغه د سپرلي میله د صوبایي او ضلعي حکومتونو په مرسته باندې را جوړه کړې شوې ده. په دې میله کې د روایتي خوراکونو او د ولسي لوبو نه علاوه د سپرلي د موسم د ګلونو نمایش هم لګېدلې دی. مقامي د مردان ضلع نوي کول د دې میلې نه ډېر خوندونه اخلي او وایي چې د بدمنې په دې دور کې داسې قسمه میلې د خوشحالو سبب جوړیږي.
نوې کول چې کم دی د پاره ډېر ضروري هم دی. هغه ته ډېره فائدہ ملي دلته کم سټایل لګېدلې دي زیات تر زمونږ د اډوکیشن سره ریلیټډ دي. هغوی چې دانو دلته د اګریکلچر والا یا د زمونږ جشن بهار والا دغه دی ګننو ولته ګولونه یو شی بل شی راشي دلته د خپل کورونو نه خپل ټینشن چې کم وي هغه دلته ختم شي او دلته ډیر سزدم کړی دي. نو په کار ده چې داسې داسې پروګرامونه کیږي. شاعر نوم خو زمانه یریږي خو یو شعر دوه شعر دی وای ملګرو لګه زندگی بو کو لک شانتی ذکر د سپرلی بو کو نه صحیح نه صحیح د ژوند خوشحالي غم به منو کو موسیقي بو.
په دې میله کې د ماشومانو د خوشحالو لپاره سرکس هم لګیدل دي په خصوصي توګه د زمیدارې د نوی جوکړی شوی سامانونو نمایش او د نوی تخمونو زمیدارانو ته د خودلو دپاره د زری محکمې او تماکو د بورډ له طرفه انتظام شوی دی. په دې میله کې د ښځو دپاره بیل سټالونه لګېدلی دي چې پکې یو طرف ته ښځې خپل تجارت ته وده ورکولی شي او بلخوا مقامي زنانه سره د خپل خاندان دې میلې ته راځي. په دې میله کې د یوسفزی قبیلې مشهوره لوبه د موخې انتظام سره سره په میله کې د سپو د ساتلو او د هغوی د خصمانۍ دپاره یو ډاک شو منعقد کړی شوی وه. مقامي اوسیدونکي زنانه وایي چې دغه میلې هغوی ته ډیر خوند ورکوي او هغوی پکې د خپل ځان دپاره د ضرورت سامانونه هم اخلي.
والکانو ته چې کوم دی سپیشلی نوی نوی آیډیاز ملاویږي او هغه چې کوم دی د دینه دا هغه غستلی شي چې لګه څومره مخکې کېدو دپاره هغه کنسپټس کلیئر نه هغه دلته راشي او داسې خلک ویني ریسرچ پروګرامز دي ریسرچ والا سټالز دي نو دا هغه چې کوم دی کنسپټس کلیئر شي او هغه دي کې مخکې ایجوکیشن کې دا غي مطلب هغه کولی شي مدد ملاویږي.
ټول صوبې کې د حکومت له طرفه کلتوري او تهذیبي حالو زلو ته د دوام ورکولو لپاره هڅې مخ په وړاندې روانې دي چې نوی کلت نه یوازې د خوشاله موقع په لاس ورشي بلکې راتلونکي نسل د خپل تاریخ نه هم ځان خبر کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو او ټی وی مرد.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آئنده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
موږ به خپلې حوصلې نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپلې
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، از یو بل راپور ولوري ته چې مصر کې د هغه مازورینو لپاره چې نشي کولای په ژوند کې په اسانه توګه باندې اغوی کار وکړي یا داسې نور پرمختګ وکړي، د اغوی لپاره یو اداره جوړه شوې ده چې د هیلم په نوم ده. او دغه اداره د دوی د ژوند اسانولو لپاره داسې هنرونه ورته زده کوي او ټریننګ ورکوي چې هغوی وشي کړلې په اسانه توګه باندې خپل په ژوند کې او خپل په روزمره کارونو کې مخ په وړاندې ولاړ شي. په دې هکله د وایس اف امریکا یو ویډیوي راپور دی چې زموږ همکار نصیر کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
په مصر کې جایزه ګټونکی یو سازمان چې هیلم نومیږي په ټول هیواد کې د مازورانو لپاره ځایونه او د کار ځایونه جوړوي چې زیات رسۍ ولري. هیلم په قاهره کې امریکایي پوهنتون کې د یو کلب په توګه کار شروع کړی و او د مازورانو لپاره یې لارې جوړولې او تربیه یې ورکوله. دغه سازمان چې د نوم ژباړه یې خوب دی، کال 2013 کې یې د امریکا په ایم آی ټي پوهنتون کې د را جوړې سوي ټولنیزو سیالیو په مهال لومړۍ جایزه ګټلې وه. رامیز ماهر د هیلم شریک جوړوونکی دی او وایي رسۍ یوازې په ګرځنده چوکیو کې ناست د مازورانو لپاره لارې جوړونې نه دي.
ډیر خلک فکر کوي چې د مازورانو رسۍ یوازې د هغوی لپاره ځانګړې لارې جوړول دي او له دې څخه په مصر کې د ټولو مازورانو مسلې هوارې شي، خو دا رښتیا نه دي. په دې چې مازوري چې موږ یې تشریح کوو، هغه دا ده چې یو مازور کس په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخ وي. دغه خنډ په دې کس کې په خپل نه وي، بلکې دا د هغه ګډ چاپیریال کې وي.
دغه غیر دولتي سازمان د پوره یو ځایوالي د پرمختیا لپاره اوس په داسې پروژو کار کوي چې مازور خلک کار ته آماده کړي او ولسي ځایونه د دوی ولاسرسي ته برابر کړي. د هلم موسسې زیاتره رضاکاران په خپله هم مازوران دي. امینه السای د موسسې شریکه جوړونکې ده او وایي چې کارکوونکي زیاتره وخت د نوي ګمرل سوو مازور همکارانو سره مشکل لري.
د دوی ډلی راشي او حیرانه چې پستر ګو مازور یو کس سره څنګه معامله وکي. پښتنه کوي آیا ماته چا دا را خودلې دي؟ آیا چا تربیه را کړې ده؟ ډیر لږ ځایونه داسې تربیه ورکوي چې د مازورانو سره به څرنګه چلند کوي. کله چې دوی د شرکتونو لخوا د کار دپاره وګمارلې شي، نو یو هم نه پوهیږي چې څه ډول ورمخې ته شي. هم په عین وخت کې دغه مازوره په ټولنه کې د بې انصافو په حق لا ډیر حساس وي.
هلم وهغه مازورانو ته د کار لپاره د هنر تربیه هم ورکوي کچيري ورسره راجستر وي. دوی و مازورانو ته د کار ورکول والا او و همکارانو ته هم تربیه ورکوي چې څه ډول د بیلابیلو مازوری له خلکو سره چلند وکړي. د سپتمبر کال 2014 رئیس په مصر کې شپږو ایالتونو په سترګو د مازورو کسانو لپاره د تربیه پروګرامونه شروع کړي دي او هیله من دي چې دغه کسان به کار روزګار ومومي. دغه پروژه د ملګری ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP او د کارګرانو نړیوالې ادارې ILO په مرسته د مخابراتو او اطلاعاتو وزارت چلوي. تر دغه پروژې لاندې په قاهره، گیزا، الکزانډریا، ریډ سی، کاهلیا او مینیا کې 600 ړانده کسان په 15 مرکزونو کې تربیه اخلي. د مازوریو د چارو د ملي شورا عمومي منشي اشرف ماری وایي ریاست اوس مازور خلک او د هغوی حقونه په اساسي قانون کې په رسمیت پیژني. هغه په دې ټینګار وکړ چې مرکدی د اشارو په ژبه د ژباړن په موجودګي کې وسی چې کاڼه خلک هم پوسی.
دستور لما طلع 2014
د کال 2014 اساسي قانون په خپل مادو کې وایي چې د مازورانو لپاره د ځای او چاپیریال برابر شي.
په مصر کې د مازورانو دقیقه شمیره نه ده معلومه، خو ځایي مطبوعات وایي چې د دوی شمیر له 200,000 څخه تر 10 میلیونه پورې دی.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې، تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
ښځې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د ښځو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو قدر من اوریدونکو، اوس موږ د بونیر لوري ته چیرې چې د جو ریډیو یو دایمي اوریدونکی مینوال او هم هلته د پیر بابا له زیارت سره نزدې کس سره زموږ خبریال فیاض ظفر یو مرکه کړې ده. دغه کس هلته دنداسي خرڅوي، مسواک او ورسره مسکارا، د دې تر څنګ رانجه او نور داسې شیان چې د زنانو دپاره په زړه پورې وي هغه خرڅوي. نو دغه مرکه اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
ګرانو اورېدونکو، زه ستاسو کوربه فیاض ظفر او زه نن ستاسو د یو داسې شخصیت سره ملاقات کول غواړم چې هغه هم ستاسو په شان دی، خو تاسو به هغه واورئ، وی به نه وبې ګورئ. فضل قادر صاحب چې دی د پیر بابا د ضلع بونیر چې کوم پیر بابا علاقه ده او پای کې د پیر بابا مزار دی، د پیر بابا د مزار مخې ته د دوکان دی. د ډیر وخت نه په دې کې دورانجه، دنداسا، نظر پاڼه، ګوتې، بنګړي دا خرڅۍ د خو د فضل قادر صاحب د خوبی ده چې فضل قادر صاحب یو ورځ یو شپه چې تر ډیور ریډیو قضا کړی نه دی، راځي چې ستاسو پیژنګلو ورسره وکړو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
فضل قادر صاحب، دار ته د سونه وخت نه ډیور ریډیو اوري؟
زما خیر چې د حالات نه راغلی او دا ریډیو را لګلې ما دا ما اورم دا مې جوړ کو پل مې راوخته.
مطلب د اول در سره بل ریډیو او بیا چې حالات نه واپس راغلی دا ریډیو راوخته
دا لاولو رضوان خار د ریډیو شو کوم سنې کتر نه
خجی
خدار صاحب جدی دامه جوړ کو بل می جوړ کو وا دی وی والے سره ما خبر وکړي.
ولی جی نمبر یې نه ملایږي؟
نه ملایږي. ها
یو
پیر ملو شو دیوا بس بیا دوباره نه
یو پیر ور سره خبرې
شي نه خبر صرف الوی
ها ډاکټر شو
بیا کټ ها
جی درته وی جی ډیو ریډیو کم کم پروګرامونه اوره وسه سټ ټایم اوره
زګورا چې دی نه شم زما خل جی و بجی ریو ولګم لا تو خبرونه مبلو اور ما نه بیا په 2 بجې ده بند بیا چې منځره پاسم بیا ولګم
سحر په 6 بجې بیا ولګم.
بارو خان د مونږ کلی وازه پورې کلی دي.
بارو خان د پیر بابا چا کلی دي؟ بلو خان دی.
ها رحمان بونیر سي بل بشونه دي.
ها
جی ازه غاړي
دا جو ډیور ډیو کټول تاسو کلی وال دي.
ها هلو لا کو کوشش کوم نه لګي.
ها جی سردارل ټکر سه پکې اوري؟
بالکل سردار جی ګلزارم. ها ابله ز ګلزارم سره انټرویو
او سګنې د ډیو ریډیو چې کوم خبرونه وای د پښتنو پاکلا د پاکستان پاکلا ان تاسو ټیک خبرونه وای
پښتو هو ډیو ریډیو جن دې کړی
تاسو پښتو ډیو ریډیو جن دې
کړی؟ ها جی خبر پښتنو خاتمه کړو دغه او جلاله جراغه جراغه خدا پختو مختو ده لینو نه خطو او زه په خور ټیشن باندې من کوشش کوم نه لګي
ډیو ریډیو پاسان
نه بالکل لګي
نور ته ډیو ریډیو په باره کې څه وایي چې کم پروګرامونه ول خوختي یا څه زیاتواله پکې غواړي چې څه چلو کی
یو پروګرام کې فرق نشته مونږ هغه هر څه خوختي هوري خویندې پکې لګي
خویندې کې څوک څوک اوري
نو ټول اورو چې لاګو چا چا پیړی
وګمه جلوان دا
مګمه جلوان دا
مهوشت
دا غزي کوټي ور متا ټچ کړی او چې غټ دی پون لګي جو لګي درې زم دان لګي
دا کوټي ور ټلیفون زیات چوتا کاکل سے پکې اوري نسیر کاکل
نسیر
کاکل سے ولته دا کوټي دی کنه جی
نه نه نور خلک جو زګي بل وزیرستان نه بل یو نه بل پټک لګي دی اخوان جو زګي کنه پټک لګی دی دی
ډیو ریډیو چې الته کم همکاران دی او وستا سو आवाज اور نو س پیغام ول ور کول غواړي س پروګرام زیات کیاسه کی
دوا سلام
دوا سلام
ورته خدای دې خوشاله سدي
اور ګن کو تاسو اور دو فضل قادر صاحب د ډیو ریډیو ټول نشریات چې د شپې هم او د سحر هم اوري خدغه یو ګیلې دا چې زما ټلیفون ډیو ریډیو والا نه چوتای او د کوټي او د وزیرستان والا زیات چوتای نو کوشش پکو او چې د فضل قادر کاکا د ګیلې لری کو اجازه کوم د الله پامان
د دې ورې ډیو خبري خبرونه د قدرمن اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د کال 2012 راهسي په ځای ټولنو کې د خیر خیګنې 9000 نه زیات تنظیمونه تړل شوې دي چې ورسره د صوبې په لری پرتو سیمو کې د خیر خیګنې او پرمختګ کارونه باندې هم اغیزه چولې دي. دا خبره نن د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې راپورته شوې ده. په دې حق له تاسو نور تفصیل لري د دې ورې ډیو خبريال حمید الله.
صوبای اسمبلی ته ویل شو د کال 2012 راسه د صوبې په 25 ضلعو کې 9087 بیوس یا کمیونټي بیسډ ارګنایزیشن تړل شوې دي. په هر ضلع کې فعالو په سلګونو د غوړو وړو تنظیمونو ته به صوبای حکومت او نور ادارو په ټولنه کې د خیر هیګړې د کارونو لپاره پیسې ورکولې. خو د اسمبلی غړي میراج حماین وویل دا واړه واړه ان جی اوز تړل د ولسی خیګړې چاري اغیزمن دي کوي
او د سیول سوسایټي د بګاري حکومت د سیول سوسایټي ډیره مضبوطه کی او غي سره مدد کوي. دا لکه وړې وړې سی بی اوز جوړ شوې دي په کلو په سطح باندې په محلي په سطح باندې جوړ شوې دي. هغه ډېر خلک د سیول سوسایټي د موومنټ شروع شو هغه ته ډېر لوی د نقصان رسیدې بس هغه سټاپ شي چې فنډینګ کیدل نه پروموټ کیدل نه هغه ان کیدل خیر هغه زه اوس نه دی د 2012 پورې غیلې فند مور کړې دي هغه اکاؤنٹس کوله کړې دي ريجستره شوې دي څنګه سکندر خان سره یې ريجستره شوې دي فندز ورته ملاو شوې دي اوس یو دم بس هیڅ بدن لګي بس هوا کې ختم
وزیر سکندر شیرپا اویل د دې وړو وړو غیر دولتي تنظیمونو یا ان جی او ضرورت د بلدیاتی نظام رستو ختم شوی دی او وايي د خیر خیګړې صوبایي اداره د غیر تنظیمونو لخوا په صوبه کې د کار د اجازه نامو په اړه کار پیل کړی دی.
اور دا ڈسٹرکٹ لیول والے چلی جی دا سوشل ویلفیئر سرا رجسٹر کی ہنگا کو دا سوشل ویلفیئر سائٹ نا دا سرکڑی چ ڈی آر ٹولو دا ارگنائزیشن جائزا پھل لگیو اور چ کم غیر فعال دی اگا ہنگا ڈی رجسٹر کو لگیو اور چ کم فعال دی نو اگا صاحب لگیو
خو په دغه وخت په خبر کې د غیر دولتي تنظیمونو او ادارو بیلابیلو سازمانونو په صوبه کې د خپل فعالیتونو کې راپی خستونځو پاړه خبرې وکړې. د سیول سوسایټي نتورک مشر کمر نسیم اویل په اجازه نامو او د فندونو په حصول کې هم ملکی او ځایي او هم نړیوالو غیر دولتي ادارو ته خندان دي.
فارن کنټریبیوشن بل په نوم باندې یو قانون راوستو مرکزی حکومت کوشش کوي چې دغه د پاس به د سیول سوسایټي لپاره د 1 میلیون پاکستانی روپو نه زیات فندنګ وصول لپاره د سکیور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نا یو خصوصی سرٹیفکیٹ چکم دے او اجازت نامہ هغه غستل به ضروری پاغه حقلم خبر شوی او سیول سوسائٹی پاغه بن خپل ریزرویشنز ورکل مقامی تنظیمونو د پارا ریجسٹریشن پروسس ودر دل خونه یو ډیر زیات سخت شوی دی او ډیر سلو شوی دی. دې سره سره مونږ ګورو چې په انټرنیشنل این جی اوز کې تقریبا په 135 این جی اوز کې صرف 25 اورګنایزیشن لا پتیر یو کال کې چکم دینو ریجسٹریشن ورکل شوی دی او د باقی چکم دینو هغه پروسس کې دی.
دوی اویل حکومت ټول غیر دولتي تنظیمونه په یو تل کې تلي خوای اکثریتي غیر دولتي ادارې د بنیادی سانتیاو صحت تعلیم رڼو اوبو او نور د خیر خیګړې په فعالیتونو کې بوختي او دا غوي بی‌ځای تنګول د اولس په زیان دی. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د دیوریجو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی، خو د دیوریجو نور خبرونه دوام لري. تاسو کولی شئ چې نور خبرونه ته غوږ شئ. زه هم نن تاسو قربانه منزه شهید او زما سره زما همکار و نصیر احمد کاکړ، او د دې ترڅنګ تخنیکی اړخته زمونږ همکار او د دې خبرونه پروډوسر ارشد علي. مونږ تاسو نه اجازه تخلو، تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. سرلوړه او آباد اوسئ.